د ورځې لس بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته خبرونه ته خرغلست. د خبرونه زه احمد تکل وړاندې کوم او په تخنیکی برخه کې طاهر روخان مرسته راسره کوي. په دې یو ساعت کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه لرو او همداراز اونیز پروګرامونه خبرو. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز هیله څرګنده کړې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون به په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي، او دای اټکل کوي چې ښایي دا تړون به په اکتوبر میاشت کې تر اکتوبر میاشتې پورې لاسلیک شي. دا او نور راپورونه وروسته راځي. لومړی خبرونه واورئ چې معصوم میوان چمتو کړي دي.
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر وایي په لنډ وخت کې به د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان په باثباته کولو کې پاکستان خپل مهم شریک ګڼي. او د لبنان حزب الله ډلې د اروپایي ټولنې د اقدام چې د دې ډلې پوځي څانګه په تولس کې شامل کړه یو غیر عادلانه پریکړه بللې او غندلې ده. پورا خبرونه واوریم. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارټن ډیمسي وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون به په لنډ وخت کې لاسلیک شي. جنرال ډیمسي پرون په کابل کې ولسمشر کرزي سره تر لیدو وروسته خبري کانفرنس ته وویل:
I'm somewhat more optimistic than I was before I came over here. That we can work through this and have a
bye. They was Ustrahaga der khushbinim che dilta tra tagmakh kum fikr kum da masala hal kawlay so aw panish deratlin ki ba dwar khiz amniyat tarun bolaro. Martin Dempsey da Washington aw Kabul tarman zamniyat tarun da lastik la para da October mi ashtwar balalim. Argmani ham pa khabar pana ki wili chi Kabul po usul ki da amniyat tarun lastik ta tayar di. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ټینګار کړی چې د افغانستان د ثبات ټینګولو لپاره پاکستان د متحده ایالاتو له مهمو شریکانو دی. د بهرنی چارو وزارت ویاندی جین ساکی پرون په واشنگټن کې خبري اعلان وکړ چې د دوی په باور د افغانستان امنیت او ثبات د پاکستان او سیمې د ثبات لپاره حیاتي ارزښت لري. ساکی کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو او امنیتي چارو د سلاکار سر تاج عزیز د سفر په اړه وویل: موږ خبر یو چې د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار شغلی عزیز کابل ته تللی وو. د افغانستان د امنیت او ثبات په ټینګولو کې پاکستان زموږ مهم شریک دی. د پاکستان خپل امنیت او ثبات هم له بریالي افغانستان سره تړلی دی. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د یکشنبه په ورځ کابل ته راغلی وو او له ولسمشر حمید کرزي سره یې وکتل. په روزګان کې پرون شپږتنه په دوو چاودنو کې ووژل سول. د ازادي راډیو خبريال سیمي وایي چې یو چاودنه په خاص روزګان ولسوالۍ کې د ملي اردو د سرتیرو د یوې پوستې په خوا کې شوی چې د ملي اردو او ملي پولیسو شپږ غړي پکې ووژل سوي. د مین په دې چاودنه کې د ملي اردو یو سرتیری او د ملي پولیسو درې غړي ټپیان سوي دي. په دوهمه چاودنه کې چې د ترن کورټ نږدې سوي ولسونه ټپیان سوي دي. د روزګان د والي ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې ټپیانو کې نه تنه ملکیان شامل دي. تر اوسه ردی حملو مسؤلیت چانه دی اخیستی. او د کابل صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغاني داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 55 افغاني او شل پوله، یو یورو 50 افغاني او لس پوله، یو انګلیسي پوند 40 افغاني او 80 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني او 15 پوله، زر ایراني تومنه 13 افغاني او شل پوله، او زر پاکستاني کلداري 1550 افغاني. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د لبنان حزب الله ډلې د اروپایي ټولنې دا اقدام چې د دې ډلې پوځي څانګه په تورلس کې شامل کړه یو غیر عادلانه پریکړه بللې او غندلې ده. حزب الله په یو لیکلي بیان کې ویلي دا پریکړه د امریکا او اسرائیلو د فشار نتیجه ده او دوی یې په کلکه ردوي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې له غونډې وروسته دا پریکړه اعلان کړه. واشنگټن د اروپایي ټولنې دا پریکړه ستایلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی جین ساکی پرون په واشنگټن کې وویل:
We applaud the EU for the important
step. او اروپای ټولنه د دې مهم ګام په خاطر چې د حزب الله پوځي څنګه یې په تروریستي سازمانونو کې شامل کړه ستایو. دا حزب الله ته پیوړی پیغام ورکوي چې په مافیات کې فعالیت نشي کولای او فعالیتونه به یې عواقب ولري. دا به په اروپا کې د حزب الله پر آزادانه فعالیت هم ستر اغیز وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویل چې د دوی لپاره د حزب الله په څنګه کې فرق نشته، ځکه هغوی ټولې له یو ځای مالی ملاتړ غړي او قومنده ترلاسه کوي. د مصر د لواک لري سوي ولسمشر محمد مرسي د پلویان او مخالفینو ترمنځ په نښتو کې پرون څلور تنه ووژل سول. امنیتي مسؤلینو او رښتیا کارکوونکو ویلي چې دوه تنه د قاهرې په شمال کې په نښتو کې ووژل سول او یو تن د تیښتې په وخت کې ریل ګاډي وهلی دی. یو تن چې د قاهرې تحریر میدان ته نږدې په ډزو کې زخمي سوی وو وروسته په روغتون کې ساور کړه. په قاهره کې په پرونیو نښتو کې لږ تر لږه شپږ ویشت تنه زخمیان سوي دي. په عین حال کې د محمد مرسي کورنۍ پرون وویل چې د پوځ زد به قانوني اقدام وکي. محمد مرسي د جولای پر دریمه نیټه له واک لیرسو او له هغه راهیسې په ناڅرګند ځای کې د مصر ته پوځ تر څار لاندې ساتل کیږي. د مصر پوځ وایي چې محمد مرسي د هغه د امنیت په خاطر تر څار لاندې ساتلی دی. د ازادي راډیو ده په چین کې د پرونی زلزلې د مړو شمیر نه هتیاتنو ته ورسید. د چین په شمال لویدیځ ګانسو ولایت کې د دې زلزلې له کبله له شپږ سوه ډیر کسان ټپیان او لسګونه نور یې بې کوره سوي دي. د چین د دولتي خبري اژانس سین هوا د راپور له مخې په میانزیان او ژانګ زیان ولسوالۍ کې پرونی زلزلې اته شهرونه زیانمن کړل. د زلزله ځپلو سیمو د چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل سوي چې وایي نږدې دوه زره کورونه په بشپړ توګه ویجاړ سوي او زر نور زیانمن سوي دي. چارواکي وایي شاوخوا یو لک او درویزره کسان زیانمن سوي او څه باندې دېرش زره کسان موقتی استوګنځایونو ته انتقال سوي دي. او د برتانیا پولیسو یو اوکراینی ځوان په تیر اپریل میاشت کې د مرکزی انګلند په برمنګم ښار کې د یو دوه اتیا کلن مسلمان په تور په وژنه تورن کړی. پولیسو دا یو تروریستي عمل بللی. تورن 25 کلن پاولو لپشین د مرکزی انګلند په څو جماعتونو کې د چاودنو په اړه د جلا تحقیقاتو په ترڅ کې د پنځشنبه په ورځ ونیول سو. د دې چاودنو په اړه چې ځاني زیان یې نه دی لرلی تحقیقات تر اوسه هم روان دي. د برتانیا پولیسو وایي په دې اړه د تحقیقاتو په ترڅ کې به د تروریزم ضد پولیسو یو ډله ډېر ژر د څېړنې لپاره اوکراین ته سفر وکړي. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه په پاتې خبرونه کې احمد تکل تاسو ته راسره مالوسی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. وابوري چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستی زوی د افغانستان او امریکا د امنیتی تړون لاسلیک ته خوشبین دی. د هیواد روان امنیتی حالت ته بکتنه وکړو او په یو راپور کې به واوري چې چارواکي وایي د پکتیکا ولایت په یوسف خیلو ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د تراوی د منځ پر مهال جمعه ته لاسي بمونه ورغزار کړی دي. او په یو بل راپور کې به واوري چې په کابل کې د سویس د یومف پوهنتون څنګه پرانستل شوی ده. په داسې حال کې چې د انتخاباتو ورځې رالنډیږي په افغانستان کې لا هم داسې میرمنې شته چې له دې ټولو مسایلو بې خبره دي.
معلوم نه ده چېرته کارتونه ورکې خپل ځای معلوم نه ده کنه چېرته کارتونه ورکې چېرته واخلو تر اوسه هېڅ خبر نه وو چې کارتونه چېرته ورکوي.
په دې اړه بحثونه د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام نیمه نړۍ کې اوریدای شي چې له اس ام اس 813 سره یو ځای د خپرونې په وروستۍ برخه کې خپریږي. اوریدو ته را سره اوسئ. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسی وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون ښایي د اکتوبر تر میاشتې پورې لاسلیک شي. جنرال دمسی پرون په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره تر کتنې وروسته په دې اړه څرګندونې وکړې. د جمهور رئیس حامد کرزي له دفتره خپره شوې اعلامیه د افغانستان د ولسمشر له قوله ټینګار کوي چې افغانستان په اصولو کې د امنیتی تړون لاسلیک ته تیار دی، خو په دې شرط چې دا تړون د یو واحد افغانستان د ثبات له ټینګښت او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل فرشته جلالزی اوروي.
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر وړاندیز کړی چې د اکتوبر میاشت د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره غوره وخت دی. دا تړون په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته د امریکایي عسکرو برخلیک څرګند کړی. مارتین دیمسی پرون په کابل کې خبري کانفرنس ته وویل چې په نهایت کې غواړي چې د اکتوبر تر میاشتې دا مسله ورته څرګنده شي.
Militarily, I would like to understand the future more clearly.
General Dempsey Owell, Zela Pauzi did a warm chid October, Termiashti was yet the Dwarhis Amniti Turun Prasasugoram. Terha was the Chulas Masher Kerzil Amrikasra Damniti Turun the last week, Havara was in Dawala, the Afghanistan, the Turtulu Lord of Bamrika, Charwaki Safarde. د جمهور رئیس حامد کرزی دفتر هم په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانان په دې شرط له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک ته تیار دي چې د افغانستان امنیت او ثبات ټینګ کړي او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو لا پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. په وروستیو کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پر سر د کابل او واشنگتن ترمنځ د جنجالونو له زیاتېدو سره داسې رپورټونه خپاره شول چې امریکا په افغانستان کې د خپلو عسکرو د شمیر د صفر کولو پر امکان غور کوي. خو جنرال دیمسی وویل له افغانستانه د ټولو عسکرو د ایستلو له نظر سره مخالف دی او په دې اړه چې ټول عسکر وایستل شي تر اوسه مشوره نه ده ورسره شوې.
No one has asked me to prepare a zero option. I don't recommend a zero option.
لما چا دا غوښتنه نه کړی چې پر دغه امکان غور وکړم او نه یې لاټر کوم. نو دا څه کوم خبره نهسته، خو دا امکان لري ځکه موږ یوازې هغه وخت دلته پاته کېدلی شو چې له موږ څخه غوښتنه وسي. رپورټونه په افغانستان کې د رسمي سرچینو په حواله وایي چې د امنیتي همکاریو په تړون کې د کابل یو غوښتنه ده چې افغانستان د پاکستان له ګواښونو څخه وساتي. خو د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارتین دیمسی پرون وویل چې متحد ایالات به تر هغو د افغان ځواکونو ملاتړ کوي چې هغوی په خپله له یوه واحد افغانستان څخه د ساتنې توان پیدا کړي. د امریکایي جنرال ویلي چې له جمهور رئیس حامد کرزي سره یې په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې د افغانستان د هوایي ځواک په شمول د دې هیواد د امنیتي ځواکونو پیاوړي کولو ته متحد دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د کورنۍ چارو سلب اعتماد شوی وزیر مجتبا پتنګ وی په ځینو لویو لارو کې طالبان نه بلکې د لغوه شویو خصوصي امنیتي کمپنیو چارواکي د ناامنیو باعث کیږي. ښاغلی پتنګ چې پرون د ولسی جرګې لخوا له استیزاهیا غونډې وروسته سلب اعتماد شوی، دوی طالبانو ته پیسې ورکوي ترڅو پر اکمالاتي کاروانونو حمله وکړي. د پتنګ په وینا اوس په افغانستان کې 2.5 لک غیر قانوني وسلې له غیر مسؤولو وسلوالو کسانو سره دي چې د ناامنیو یو لوی علت هم همدا وسلې دي. مرزیه احمدزی په دې اړه نور حال راکوي.
جنرال مجتبی پتنګ وایي د ځینو منحل شوو خصوصي امنیتي کمپنیو مسؤلین طالبانو ته پیسې ورکوي ترڅو په لویو لارو کې په اکمالاتي کاروانونو حمله وکړي او په دې توګه د عامه محافظت پولیس بدنامه کړي. په خو به د ناټو د اکمالاتي کاروانونو امنیت خصوصي امنیتي کمپنیو نیوو چې اوس اکثره لمنځه تللي. ښاغلی پتنګ د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په هغې غونډه کې چې د کورنیو چارو د وزیر په توګه سلب اعتماد کړ، داسې دې موضوع ته اشاره وکړه.
کاروانونه چې در مسیر رای میدان شهر زده میشه،
کاروانونه چې د میدان شهر په لار کې تر حمله لاندې راځي، د هغو مسول طالبان نه دي. د حمله هغه کسان کوي چې خپل خصوصي امنیتي شرکتونه له لاسه ورکړي او طالبان ته پیسې ورکوي. مافیا کړي تر اوسه پر په قدرت کې دي او هڅه کوي چې د عامه محافظت پولیس بدنامه کړي او غواړي چې بیرته خصوصي لغوسوي کمپنۍ د عامه محافظت د پولیسو ځای ونیسي.
خغلی پتنګ زیاته کړه چې خصوصي امنیتي شرکتونو مخکې له منحلېدو څخه هم د خپلو کاروانونو د امنیت په خاطر د دولت وسلوالو مخالفینو ته پیسې ورکولې. نوموړي ادعا وکړه چې یو وخت کې امریکایي ځواکونو د خپلو کاروانونو د انتقال په خاطر طالبانو ته $1,000,000 ورکړي. د افغانستان دولت په تیرو شاوخوا 2 کلونو کې په لسګونه خصوصي امنیتي کمپنۍ منحل کړې او مسولیتونه پولیسو ته وسپارل. ولسمشر احمد کرزی وروسته له هغې د دغو کمپنیو د لغوه کولو حکم وکړ چې ځینې داسې شکایتونه وشول چې یو شمېر خصوصي امنیتي کمپنۍ په ناامنیو کې لاس لري. ښاغلی پتنګ ټینګار وکړ چې د عامه محافظت پولیس باج ورکولو ته حاضر نه دي، نو له دې کبله مافیایي کړې د منځوړلو هڅه کوي. نوموړي په هیواد کې د موجوده ناکراریو او ناامنیو یو علت د غیر قانوني وسلو ګرځول په ګوته کړل. د ښاغلي پاتنګ په وینا اوس په افغانستان کې 2.5 لک غیر قانوني وسلې له غیر مسؤولو کسانو سره دي. هغه په هیواد کې د بې وسلې کولو پروګرامونه ناکامه وبلل.
له بده مرغه د ډایاک او ډی ډی آر بهیر سلپسولو کې بریالی نه وو او په استثنایي ډول ځینو موسسو څو توپونه او ټانکونه له خلکو ټول کړل او نورې غیر قانوني وسلې له خلکو سره سته. او د جرم او قتلونو یوازینی لامل همدا غیر قانوني وسلې دي. ښه به دا وي چې حکومت موږ ته امر وکړي چې په ټولیزه توګه خلک خالصاله کړو.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د هیواد په ځینو ولایتونو کې په دې وروستیو کې د غیر مسؤولو وسوالو کسانو فعالیتونه ډېر شوي دي. تېره اونۍ په پروان ولایت کې د دوو غیر مسؤولو ډلو ترمنځ نښته وشوه چې پکې 2 تنه ووژل شول. د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د تېرو ورځو غونډې هم امنیتي مسایلو ته ځانګړې شوې وې او د دواړو مجلسونو غړیو په هیواد کې د موجوده ناامنیو او د غیر مسؤولو کسانو د موجودیت په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې.
په ولسی جرګه کې د کورنیو چارو د وزیر جنرال مجتبا پتنګ استیزا او د سلب اعتماد د کابل چاپ د ورځپاڼو د مهمو مطالبو مهمه موضوع هم و چې لنډیز یې رحمت الله افغان اوروي.
کابل چاپ ګڼ شمېر ورځپاڼو خپلې لیکنې او تبصرې د ولسی جرګې لخوا د کورنیو چارو د وزیر د سلب صلاحیت موضوع ته ځانګړې کړې دي. ملی باور رسپانه په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره پښتنه کړی پتنګ وسفجت خو یو بل جګړه څوک به وګټي. دا مطلب لیکوال وړاندې لیکي د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ ناندري رسوایی ته رسیدلې. کله چې کوم وزیر ولسی جرګې ته ورغختل کیږي د ډیرو ګنګوسې دا وی چې ګوندې وکیلانو بیا د پیسو ترلاسه کولو لاره جوړه کړه. د لیکوال د معلوماتو لمخې ډیرو هغو وزیرانو چې له قهرې د ولسی جرګې به د باور رایه اخیسته پونی مشپو به د وزیرانو په کورونو کې د جوړجاړۍ ناستې کېدې او یو څو تنه به د پیسو د ویش لپاره او ځینې به د ناراضي وکیلانو د پخلاینې لپاره ټاکل کېده. په مطلب کې راغلي ولسی جرګې د اور غوندې په ډیره بیړه د کورنیو چارو له وزیر مجتبا پتنګ نه د باور رایه واخیسته. پتنګ وسوځېد خو ونه لوېده. د ملي باور رسپانې د سرمقالې لیکوال د ولسی جرګې غړو ته سپارښتنه کوي د دې لپاره چې ولسی جرګه د ولس له ګټو سره سم خپلې چارې پر مخ یوسي او د ولس د ارادې تمثیل وکړي. نو لازمه ده چې هر ګام د ولس له غوښتنو سره برابر او د حقایقو په رڼا کې پورته شي. محور رسپانې په خپل سرمقاله کې لیکلي په دې وطن کې د چخې لویې لښکارې ونه لرلې. شلو او دیرشو باډیګارډانو نه بدرګه کولې. هره ورځ د یو څو کسانه وژل او په لویو مافیایي کارونو کې د لاس نه درلود نه چلیږي. د لیکوال په باور د خپلې مافیا په نیمه بزان ساتي او په نیمو به یې د نورو مافیایي کسانو خولې ورډکوي. څوک کولای شي ولس ته د خدمت په نوم له دولتي پوستونو نه سو استفاده وکړي. سرنوشت د کورنۍ چارو د سلب اعتماد شوی وزیر خبرې را نقل کړي د مافیا د دسیسې له امله سلب صلاحیت شوم. ورځپاڼه د مجتبا پتنګ له خولې وړاندې لیکي پولیسي جرګې کې 2 اویا کسان د ځمکو غاصبین د آی اس آی جاسوسان او مافیا موجود دي چې نمونه به یې په راتلونکي کې افشا کړم. ورځپاڼه د مجتبا پتنګ له خولې لیکي داسې سند راسره شته چې نشه یي توکي د افغانستان له پارلمان څخه رهبري شوي او نایجیریا ته لیږدول شوي دي. د سرنوشت په سرمقاله کې راغلي د کورنیو چارو وزیر ته په کار و چې په دې اړه یې مخکې خلکو او رسنیو ته معلومات ورکړي وای. د لیکوال په اند که چیرې نوموړي دا کار پخوا کړی وای نو دغو کړیو او وکیلانو به داسې جرأت نه و کړی. خدمتکار په خپله سرمقاله کې لیکي اوس ترې محکمې ته په کار ده چې د پتنګ دوسیې کې د وکیلانو ذایقوي چلند او د یو کادري افسر په توګه د پتنګ د ژبې سادګۍ او رښتینولي ته پوره پاملرنه وکړي. د وسا ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي عام تاثر دا دی چې ولسی جرګې د داخلوال د ګزارونو بدل له مجتبا پتنګ نه واخیست. د لیکوال په باور اوس دومره ویلی شو چې د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ بل مغلوبه جنګ پیل شو. خدای دې افغان ولس ته خیر پېښوي.
اوس هم نور راپورونه په کابل کې پرون د یومف په نوم یو بهرنی پوهنتون پرانستل شو. د دې پوهنتون رئیس په پرانستون کې غونډه کې وویل چې د دوی هدف په مختلفو برخو کې د افغان ځوانانو د ظرفیتونو لوړول دي. د لوړو زده کړو وزارت چارواکو د یومف پوهنتون له مسؤلانو وغوښتل چې د تحصیل د کیفیت د لوړولو تر څنګ د هیواد له نورو خصوصي پوهنتونونو سره د سالم رقابت زمینې پراخې کړي. خان محمد سین په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د سویس د یومف پوهنتون یوې څانګې په کابل ښار کې د افغانستان د لوړو زده کړو له وزارت د علمي فعالیت جواز حاصل کړ. د دې پوهنتون رئیس ایډګر بیلو د جواز د ترلاسه کولو پر مهال وویل چې موږ درک کړی چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې ځوان نسل د ترقۍ او انکشاف په مختلفو برخو کې تر هر څه زیات لوړو زده کړو او تخصص ته ضرورت لري، او موږ هڅه کوو چې په دې برخه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړو.
The Swiss Ubat University did not come here to receive an honor or recognition. We are here to serve.
دوبول د سویس د یومف پوهنتون چې دلته راغله د شهرت او نومستلو لپاره نه، بلکې د ویاړلو افغانانو د خدمت لپاره راغله دي. اوس مهال زما هدف اولید په افغانستان کې د ماسترۍ د پروګرام جاری کول دي، سو په دې هیواد کې اقتصاد پیاوړی او سراسري سوله ټینګ شي. یومف پوهنتون چې اصلي مرکز په جنیوا ښار کې دی، په کابل کې به د تجارت، صنعت، محاسبې، ادارې او روغتیا په برخه کې د ماسترۍ تر معیار محصلینو ته د لوړو زده کړو زمینې برابرې کړي. یومف لومړی بهرنی پوهنتون نه دی چې په کابل ښار کې پرانستل کیږي، بلکې له دې مخکې هم یو شمیر بهرني پوهنتونونو د فعالیت جواز اخیستی چې ګڼ شمیر افغان محصلان پکې په تحصیل بوخت دي. د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت مرستیال عثمان بابوري د یومف پوهنتون چارواکو ته د همکارۍ ډاډ ورکړ او هیله ترې وکړه چې د تحصیل په برخه کې د دوی ښه همکار ووسی. سمیمانه هیله ترې لرو چې زمونږ د روان تعلیمي نظام او د کیفیت د تضمین په برخه کې زمونږ نږدې همکار پاتې شي. دوی باید د تحصیل د کیفیت د لوړولو په برخه کې ډیر کار وکړي. په افغانستان کې اوس مهال یو دیرش دولتي او شاوخوا اتیا خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو عالي مؤسسې فعال دي. په دولتي پوهنتونونو کې اوس مهال شاوخوا 2,500,000 محصلین په تحصیل بوخت دي. سره له دې چې دولتي او غیر دولتي پوهنتونونه په هیواد کې د لوړو زده کړو د پرمختګ هڅې کوي، خو خلک وایي اوس هم د دې تحصیل کیفیت معیاري نه دی. سربیره پر دې خلک او محصلین د بهرنیو او کورنیو خصوصي پوهنتونونو للوړ فیسونو هم شکایتونه لري.
د اتصالاتو اتسو اتلس پروګرام په همدې خبرونه کې
سمو کراکل ازادي رادیو اوري. د پکتیکا ولایت په یوسف خیل ولسوالۍ کې یوې ډلې وسلاوالو د تراوی د منځ پر مهال په جامع جمعات کې لمونځ کوونکو خواته لاسي بمونه ورګزار کړی دي. چارواکي وایي په دې پیښه کې نه لمونځ کوونکي ټپیان شوي. لبلې خوا د همدې ولایت په یایا خیل ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په کمین کې د چارواکو په وینا هغه وسلاوال وژل شوی چې پر سیمایزو پولیسو یې چې وبخې چې په سیمایزو پولیسو کې ننوتی و او خپل نه ملګري یې وژلی و. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د پکتیکا د ولایت مقام مطبوعاتي دفتر آزادۍ رادیو ته د یوې استول شوې خبر پاڼې له لارې د نوموړي ولایت د ملي امنیت ریاست د مسؤلینو په حواله وایي چې وړمه شپه د وسلوالو یوې اووه کسیزې ډلې د یوسفخیل ولسوالۍ جامع جومات ته هغه مهال لاسي بمونه ورګزار کړل چې نږدې 200 لمونځ کوونکي د تراویحو په لمانځه ولاړ وو چې له کبله یې 9 تنه لمونځ کوونکي ټپیان شول او جومات هم څه ناڅه زیانمن شو. د پکتیکا د ملي امنیت اداره وایي چې د دوی د معلوماتو پر بنسټ جماعت سره د دوی د یو کارمند کورو چې وروسته یاد وسلوال د نوموړي کارمند تر برید لاندې راغلل. په دې موقع کې په سیمه کې د امنیتي ادارو سرتیري د نښتې سیمې ته ورسېدل چې د لنډې جګړې په پایله کې د دولت د وسلوالو مخالفینو دوه قمندانان د بازګل او قاري خلیل په نومونو ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د سرچینې په خبره په مسجد کې ټپیان شوي ولسي وګړي د درملنې په موخه روغتون ته لېږدول شوي دي. د یو بل خبر لمخي ورمشپه د پکتیکا ولادت یحیی خیل ورسوالی په یحیی خیل وکړي کې افغان امنیتي ځواکونه دی وکمین پترس کې د اسد الله پونم هغه واستوال ووجه چې یو کلوړان دی په همدې کې کې خپل نه هتن عملګری چې د سره په سیمه ایزو پولیسو کې دندې درلودې په خوب دې د پټزو وشري ول او لیا ورنجر موټار او یشمر مهمات سره د دولت وسوال مخالفینو سره یو ځای شوی وو له هغه پیخي ورسته د ولسوالی د اوسیدونکو لخوا د کور وسوځول شو او لیکلي شاله اعلان شو د همدې کله پر اساس د یحیی خیل اوسیدونکو اجازه نه ورکړي چې د نوموړي مړی په خپل پلرنۍ هدیره یحیی خیل کې خاورته وسپارل شي. تر اوسه په مشخص ډول د یادو دوو پیښو په اړه کومې وسوالې ډېرې رسنیو ته څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې د یو شمېر نورو سیمو په شان د افغانستان په سویل ختیځو ولایتونو کې امنیتي پیښې زیاتې شوي. دولت او د وسوالو مخالفینو خوا رسنیو ته د خپلو بریاوو په اړه رپوټونه ورکوي، خو د یو شمېر ستونزو له کبله د رسنیو استازو ته ګرانه ده معلومه کړي چې د جګړې د ښکېلو خواوو د لاسته راوړنو او تلفاتو رښتینې ارقام څه ډول دي.
د بلوچستان په چمن سیمه کې پرون دوو چاودنو یو تن وواژه او څو نور یې ټپیان کړل. په یوه بله پیښه کې په کوټه کې دوه نور هزارتو کمه شیان شیهګان وژل شوي او له ډېرې بوکټي سیمې څخه د دریو لادرکه بلوڅانو مړي موندل شوي دي. برکوال میاخیل په بلوچستان صوبه کې وروستیو امنیتي حالاتو ته په خپل راپور کې کتنه کړې.
د افغانستان پولې ته نږدې د چمن په خاوره کې د دوشنبه په ماسپښین یو په بل پسې دوه چاودنې وسوې چې څو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. لیویس پولیس وایي لومړۍ چاودنه د افغانستان او پاکستان پولې ته څیرمه د پاکستان د ګمرک او اف ای دفتر ته نږدې وسوه. د لیویزو مشر اسماعیل وایي چاودنه په یو موټرسایکل کې د ځای پر ځای شوې او چاودیدونکو موادو په وسیله شوې. وایي له شواهد ورته ښکاري چې دا ځان وژونکی برید دی او ځان وژونکی د یو جماعت مخې ته ځان چولی دی. په چاودنه کې یو تن وژل شوی او د ګمرک د دفتر د دوه مامورینو په شمول څلور تنه پکې ټپیان شوي دي. دویمه چاودنه د لیویس پولیسو یوې قومندانۍ ته مخامخ شوې چې د قومندانۍ ودانۍ ته زیان اړولی خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوښتی. هلته د کوټه ښار جنوب ختیځ لور ته له ډیری بوکټي سیمه څخه بیا د درېو تنو مړي موندل شوي دي. د لیویس پولیسو چارواکي وایي دغه کسان څو ورځې وړاندې له ډیری مراد جمالي سیمې تښتول شوي وو او تر وژلو وروسته یې مړي د ډیری بوکټي په سنګ سیاله نومې ځای کې غورځول شوي وو. په یوه بله پیښه کې د کوټه ښار په منځ کې په کنداري بازار کې نامعلومو موټر سایکل سپورو وسلوالو پر یوه ښاري ټکسي موټر ډزې وکړې. دوه تنه یې پکې ووژل، دوه نور لارویان یې ټپیان کړل او د پیښې له ځایه وتښتېدل. پولیس وایي وژل شوي کسان هزارتو کم شیعه مسلمانان دي چې په ښار کې په ځانګړیو ژړ رنګ ټکسي موټرو کې ګرځي، ځکه وسلوالو د ښار په منځ کې په اسانۍ سره برید ورباندې کړی دی. د دغو کسانو تر وژنې وروسته د هزاره قوم لسګونه کسان د قهر او غصې په حالت کې سړکونو ته راووتل. دوکانونه یې په خلکو وتړل، سړک یې له ډبرو ډک کړ او د احتجاج په توګه موټرو ته د تګ اجازه نه ورکوله. د دغو کسانو د وژنې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. خو لشکرې جنګوي په تېرو دوو کلونو کې په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې پر هزارتو کم شیعه مسلمانانو د لسګونو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د یادونې وړ ده چې د روژې د میاشتې له پیله راهیسې په کوټه کې د هدفي وژنو دا درېیمه پیښه ده چې په درې واړو پیښو کې د وژل شویو کسانو شمېر لسو تنو ته ورسېد. دغو بریدونو ته په پام سره پولیسو او ملیشه ځواکونو په تېرو ورځو کې په کوټه کې د پلټونو په عملیاتو کې شاوخوا دېرش تنه مشکوک کسان نیولې دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په نړیوالو مسایلو کې د اسرایلو ولسمشر شیمون پیرس پرون د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د وزیرانو د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د حزب الله پوځي څانګه یې د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړه. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په برکسل کې پر دې بحث وکړ چې د لبنان د حزب الله وسلواله څنګه یو تروریستي سازمان وبولي کنه. په دې توګه په لبنان کې د حزب الله په شیعه ډلې د بندیزونو لپاره لاره اواره شوه. فرشته جلالزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین اشتن وایي چې د تروریستي ډلو په لیست کې د حزب الله د سیاسي څانګې شاملول لبنان ته یو سیاسي اشاره وه.
I think it's of course partly a political signal but also partly a real signal
that زه فکر کوم چې دا اقدام تر یو حد سیاسي اشاره او په واقعیت کې دا څرګندوي چې موږ هیڅ ډول تیاری نه لرو چې د تروریزم څخه سیاسي استفاده وکړو. په عین وخت کې موږ په لبنان کې د سیاسي ګوندونو او د لبنان د خلکو ملاتړ کوو. په دې برخه کې څرګند فرق کولای شو. په عین حال کې سپینه ماڼۍ وایي د اروپایي اتحادیې پریکړه حزب الله ته یو څرګند پیغام ورکوي چې هغوی له حسابه پرته فعالیت نسي کولای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر نورو حکومتونو ژغ کړی
چې د اروپایي اتحادیې په څیر ګام پورته کړي څو د حزب الله ترورستي او جنایتکار فعالیتونه بند شي. د اسرائیل جمهور رئیس شمن پرس په بیت المقدس کې د خبرو پر مهال د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د وزیرانو پریکړه د بشریت لپاره ستر خدمت وګڼه او ویل چې د حزب الله د ډلې لخوا به د خلکو د بې دلیله او عمدي قتلونو مخنیوی وکړي. د اروپایي اتحادیې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې په یوه خوله دا پریکړه وکړه چې د حزب الله پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په ډله کې شامل کړي. په دې ډول به پر هغو افرادو چې له دې ډلې سره ارتباط لري د ویزې بندیز ولګیږي او د هغو ادارو پانګې به کنګل شي چې له حزب الله سره راکړه ورکړه کوي. د حزب الله وسلوال له ایران سره تړلي ګڼل کیږي او ویل سوي چې تیر کال یې په بلغاریا کې پر اسرائیلي سیلانیانو په حمله کې لاس درلود. د اسرائیل د عدلیې وزیر زپ لیونی چې له فلسطین سره د سولې په خبرو کې د اسرائیلي هیات مشري هم کوي د اروپایي اتحادیې د دې پریکړې په اړه پرون په بیت المقدس کې وویل چې دا یو ډېره مهمه پریکړه وه.
We believe that the decision of the EU to designate Hezbollah
Livni well smush pa bawar da europai itahadiye da prekra che da Hezbollah da la yed turistan u plis ki shamil kra yow der muhim gam da Hezbollah yow turisti sazman da khuda der muhim da che pasima ki da hugui mulgari dali ba wo pohije che la narivali chulani di da tawqo na kawi che dui mask par makh ra kash kri aw da siyasi sazman tar naqab la di zan pat kri de chal kar na dai war kray aw za pa de khushale خو د لبنان په پارلمان کې د حزب الله د ډلې واسطازي د اروپایي اتحادیه د پریکړه رد کړه. وی ویل چې داسې حرکتونه اروپایي اتحادیه د حزب الله لړلې